خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکوي چې 9% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د ادارې په یو بیان کې ویلي اوسمهال نږدې 3,400,000 افغانان په کورو دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستو ته چمتو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د مثال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. سږ کال په افغانستان کې 2 د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لام ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. تر لاندې د مې ورسته د فريدي سیال په قربتوب نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فريد سیالم او دا نور بسته 19 پروگرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وضعیت کې دي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلین په یو راټولیدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د برقي پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وخکارې چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق او وحي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدي چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې دا کړي وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و په سر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوی دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف او نهي المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي، په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونه له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالی، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خپرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون مسله امینه عزیزی به هم را سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو راته کې دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ او سی په خیر او سی اوریدونکو هم خو وسی. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولی تر تحصیلات عالی پورې تر لوړو زده کړو پورې هم داسې ترسانوي زده کړو پورې کې له پایله یې پیل کړو، یعنې د ښوونځیو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعده مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا پنځلس میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لرې پاتې دي. د هغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي، یعنې موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکي او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د هلکانو لپاره هغه خلاص دي. د هغې تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې او یوازې په اونۍ کې درې ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جواب ته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو دوه تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه نول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې، دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د پنځه ویشتو نه حداقل پنځه ویشتو شاوخوا نجونې راټولې شوې دي، او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډېر داسې ښوونځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و، مثلا اکثرا انجینري او پل تخنیک په دغه مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومن که دا راته وایي چې دغه د وخت محدودیتونه نا د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته. هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک پوهنتون ته ځي او څوک پوهنتون ته نه ځي. نو اوس بهال د نجونو ډېر کم تعداد کې پوهنتون ته ځي، هغه هم یوازې هغه نجونې چې شل یا پنځه ویشت یا پنځه ویشت نه هم ډېر نجونې په یو صنف کې دي. د هغې تر څنګ د شپې پوهنځي ټول په کلي توګه نجونې بېکارې دي. نو دا چې وار تر بله د نجونو تعداد ډېرېږي، ورځې ورته کمیږي او پوهنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جوابته ده چې څو وخت مخکې د کانکور په ازموینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکوله، بیا کله چې نجونو ته اجازه ورکوله هغې باندې بېرته د پوهنتونونو ممانعتونه راپیل شول، چې دا بیا هم باید سدې وګرځېدي چې د نجونو کچه راټیټه کړي. نو دا باید سدې وګرځي چې د نجونو کچه راټیټه کړي، او وار تر بله نجونو ته ستونزه دا رابرسېره کړي چې د نجونو تعداد په کلي توګه راکم کړي، او باید سدې وګرځي چې ورو تر بله یو کال دوه کال او درې کاله پورې موږ د نجونو ډېر کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغۍ سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچه یعنی که په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند که دا هم راته په لنډو ټوکو کې ووایي چې بالاخره دغه وضعیت کوم داسې دوام وکړي، موږ کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دې وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راضي دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغه تر څنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېر مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پوهنتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پوهنتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
هلو، لومړی کې سلامونه او احترامات په ټولو د نړۍ د همکارانو هم درنه قدرمنو اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې ګډون وکړ. څنګه وایي سره یو وخت هم ډېر یو در حالت دی موږ خپل په هنتونه خو لومړی کې باندې ول بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی د رسټورانت سره سره نو مې کې چې موږ په همتون خلاړلو اجازه بدل راکول کېدل چې موږ دې حتی په چمن کې درس وایو مطالعه وکړو یعنی یم ته کوی د تک شو کسانو خو به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له همتون نه وستل کېدل
تاسو به دې لپاره ول چې الکانو سره مخ نشي
نه او صبر په سیده الکانو ته موږ خجالا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکانو ول الکانو هغه وخت نه ول یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شول یا وی ول چې تا دا وخت هم یو مسل لپاره ډېر سخت حالت دی یو مسل د په یو ورځ کې بیا ټوکر جتو هاته لا تونه تر ډیرو کې جتو تدې واه توان لري باور وکړي موږ په هنتون ته ځو یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر سلور بجو کړم موږ په هنتون کې درس وایو دوه ورځ چې موږ رخصت لرو باور وکړي زموږ د مه حتی لرستې کې تور ستړیا یې دوره زیات درس ټوکر ورځ کې موږ حتی مخه کې نشو کول خپل سیمینارونه تر سره کړی هم خپل درس په سره سره ته وایو مخه ته هم څه ویډیو دی او دین دا چې موږ کله په هنتون ته ځو د په هنتون دروازه کې د جامو موضوع چې جامې دی لاندې نوي اتمن به تور وي تکرای به تور وي او همدارنګه چپن کې جګوي چې وګوره ته خو په تن لاندې نه راغوستای دا نو حتی استاد درول کې مسل خو پریدا بیا چې درول کې هم محصلین وخه مخکله لیدلې چې محصول یو رنګه تکرای په سرکړی وي او دا د ټاکل کسانو لخوا د بلچی گزار حتی وربند کې یو ملګری نه کړی وخت هم دا ستونزې د محصولونو پر روان باندې یو نوړ او بلفي اخیز ته مو حضور داس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای په خوند د شي هم دا رنګه کورنۍ لخوا اصلاح نشي فکر نه کوم په دې شکل سره د یان د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي
د دوی محدودیتونه یوازې په امده کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندې یا پتلون واغوندې او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي دوی دلته د سې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کې مېرمنې په کشته ځکه تاسو ټول انجونی یاستې
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري یعنی څنګه دا یو څه تکرار څنګه دې ګور جوړ تا تخته په دې باندې پوهیږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې او داخله ته چې بیا لږ دروړان دي زیاته داخله او تاق به علاقه خجنوي هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په تکورته او یا د همکار ته اخیستل کېږي قیدیږي او به تا ریاست ته تسلیمېږي یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو ځلې په سخت شرایطو کې کور راوځي او د دروازې کې فقط په دومره چې تا جامع نه کړل لاندې نه چې ته وایې چې یعنی خا د نن نن په کلینیک باندې تاسو تخلت سبات او بیا د سینا کوم دوی وایي چې نه د تکو سلاله شي یا کو ته نه شي یا د کاټ کې دی
ملالی جانې په لاندو کې دمر ته وایې چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندې چمن کې مو تفریح نه پریږدي یا تاسو ته اجازه درکول کیږي چې په خپل خوخه باندې سمو چې زړه غواړي پانتون کې هغه تر سره کړي څومره تاسو هم سنفیانی یا تاسو ملګری چې پانتون کې مخ کې وي د ریکار مې اوس کړی دی اوس پانتون ته راځي
خو د دې ماسینې دی یعنی پانتون مې پری خدل یو خدای چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې مې اقتصادي بحران لا ماته شنه چې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د زکو ته دوام ورکړي او هم دا رنګزین دی نه هلي شوی لاندې وایي چې لپاره درس وایي نو راکنه کوم معلوم نه دی ولې معلوم بل خپله سره مشیاستو یعنی وخت هم علاقه به شي لمنځه کړی دا
بیا غوي په کورونه کې ستوند سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغه بیا واده وکړي یا هغه باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي داسې یو پیښه خو ساسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوی
زه ته مې څه فکر کوم بیا ته زمونږ یعنی ټول دیوالو حتی ودونه وکړل یعنی خو کورنۍ پوه شي چې دا څنګه کوم معنا نه لري یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي ذکر بيخي هغه تحصیل هیڅ شو او یو نوی خپل چې بیا دا یعنی اوس ګور یو څور موسم دی حتی ځکهونکو ته محصولونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د ایجاب سر باندې د جامپر واغوندي موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی یو محصول نشي کولای هغه کتاب ځان ته واخلي هغه چې تر ځان ته واخلي هغه خپل دی لارې کرایه ځان ته برابر کړي که ځان ته چې څنګه رنگ جمپرونه واخلي، یعنی د دې په خاطر ته رنگ واخلي، خدای یو بيخي جالب خبره ده.
مالالی جانی تاسو به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو به هم خبري وکړو، خو اول بامنی دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پهنتونونو پاړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې مالالی جانی وکړي، دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
من نه غل لمړی تاسو بیا د ازمیر روډي ټول د دې په سلامونه باندې کې پېژنم. په ننګرهار کې په خصوصي په هانتونو کې نوې محصلینې له دې سره مخ دي. اول خدای چې کوم محصلینې چې غواړي د خپل څخه پانځه او مزاجو کې نو دوی نشي کولای چې خپل خوخه باندې پانځه انتخاب کړي. زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پانځه کې زده کوم او زما په سنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنځي لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداز مهمې رانږدې شولې، دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خو دا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېکړه د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دې زیاته شي او دا ظرفیت پوره کړي چې ځینې ته جلاس نه شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبورې دي چې چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږ کال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د چارنما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبورې چې تاسې پوهنتون ته نور راپرې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارنما او د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي، نو هېڅ پوهنتون هغه زده کوونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی دې په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي. نو دوی مجبور دي چې د لوړ زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي، دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه، او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي؟ دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه، ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شرط شته.
امینه جانې، که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کېږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل، دا خو په مونږ باندې لاوله باندې، ځکه زمونږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده. نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي، نو پوهنتون چې ډېره اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني. او بل دا چې د جواب مسله خو زمونږ محصلینو ته وخت واضح شوی وو چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي، نور د فکریو په سر باندې نه ځورول کېږي. خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیانې چې دوی جلاس زده کړي جلاس نسونه لري، نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سنف کې هم خپل ماسکونه واغوندي، مخ ښکاره نه کړي.
موږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته یو تاسو باید ماسک واغوندی که تم دین نه جونې دي چې
سره لدی چې تاسو ټول په صنف کې جونې یاستي
او موږ ټول نه جونې خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندی دین نه جونې دي چې ډېر مشکل لري نو ماسک سره زه په خپل نه سم کولای ټول ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم دې ما زه به دیږي نو مجبور اند دې لپاره چې موږ نن امریکا مینه سي او یا موږ دې شي د پونځونه جواب نشو نو موږ مجبور یو چې د مسدانو په مخ کې ما
څو ډېر زیات مننه تاسو بیر سره وګورځو مې نه ځاني مېرمن غفاری تاسو مستړي مشه په خیر اغلی خبرونه ته تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واورې دي هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واورې دي تاسو دغه وضعیت او څنګه رضوي او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري
ډېره زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندې خبرې اورېدې واقعا باور وکړي چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې یعنی یو انسان څومره باید سپک شي څومره باید للا انسانیت له عزت او له شرف او لویږي تر څو یعنی نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شی ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه ته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کیږي رنځول کیږي ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لاغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا سونځ لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له سونځو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي کورنۍ پی راضي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي محل ته راوځي مکتب ته ځي اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردي بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کیږي او کله چې کورنۍ باسواده شروع یوه ټولنه پرمختګ کوي سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی خو اوس په پانتونونو کې پنجونو محدودیتونه وضع کیږي موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي مکتبونه بند دي ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي
اوله خبره خو زه به دا وکم چې لعنت دې د هغه انسان په ایمان په شرف شي چې د یو نجلۍ په ټیکرۍ پورې یعنی چې هغه ټیکرۍ یو متر دی که نیم متر دی تړل کیږي او یا هم د یو نجلۍ په کمیز باندې چې کمیز یو متر دی که لس متره ده پدی تړل کیږي، نظم په دین کې، نظم په پاین کې، نظم کلتور کې، نظم په اناناو دستور کې، په دغه شیانو باندې هغه کیږي. د افغانستان ښایسته رنگین د رنگونو نه جوړ کلتور، کمیسونه، افغانیت ډیر رنګه دی، ډیر ښایسته دی، ډیر همدغه یوه ټکری ده، همدغه جامې دي، همدغه د رنګونو ګډ هغه دی. یو برخه خو دغه ده، او بله هغه ده چې افغانان ولی اقدام نه کوي. زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر
افغانان په افغانستان کې دي، او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لوري د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دالته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
ګورئ، یو برخه دا دی چې اغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغه ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کیږي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بحث راځي، طبیعي دی چې هغه بیا دې په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه میرمن غفارې، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې. ملالۍ، تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډېر لنډ.
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې ته په هر جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. یوازنۍ هیله به همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږمه
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې، که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان، اس مغه لري؟
bale sas aglaram
da kha pukhtana ka tasur ta jawab kai che ka tasu da waziyat nuram tang shi ya da ma ba war kade
mutasifana wo banash matwalay yo khuda che usani waziyat zaburam hata da da pal pulchin waziyat talbata زما هیڅ دې شي ناره مکړه ده چې کو څوم او څوم ما سره دا تشويش نه چې زما په ځین به څنګه چيږي. په خو څوم د طالبانو لډاره چې په ګوند ګورم چې په څین سره په راځي اوړم، او بیا زما په څین دغه وخت کې چې کور ته راځم مفهم وي، نو کورنۍ باندې په دغه ډول باندې اجازه نه کی. بل دا چې ورزمکې په خپل پوهنتون کې د جنکیانو سره د زکریالانو سره خبرې وکړلې. هغه زکریالانو چې هغوی د مقام دورې لخوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي
ساتونکي ډېره زیاته مننه. کور مو ودان په دې هیله چې زموږ افغانې نجونې که هغه په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي، یو ورځ وکولی شي چې په ارامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونونو ته. مننه چې په باس کې مو سره ګډون وکړو. د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري، او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ، او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي و را سره تر بلې خپرونې هیچ چاري.